دا مشال رادیو دا ستړي مشه وخت مازیګر 15 بجې دي. د نن ورځې اخري خبري غړې کې زه ګل آیاس او مليحه امیرزاده درته هر کلی وای. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا د پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم درخورو. خو لومړی وار ورته مليحه امیرزاده ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. ټټول اول د خبرونو سټکی. د پاکستان پسین صوبه کې لګرمې د مرشو کسانو شمیر تر یو لسو وخت دی. د امریکا بارنو چارو وزارت په خپل یو رپورت کې په پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړونې په ګوته کړې دي او نن په فرانس کې یو تن د ګیسو په یو کارخانه برید کړی دی. تفصیل: په سین صوبه کې له تیرو شپږو ورځو راهیسې د ګرمۍ له کبله د وژل شوو کسانو شمېر تر یو لسو زیات شوی دی. روغتیایي چارواکي وایي د مرګ تر ټولو زیاتې پیښې په کراچۍ ښار کې ریکارډ شوې دي. د جنا هسپتال بیان دی ډاکټر سیمی جمالی بیګار سنو ته ویل که د موسمیاتو ادارې د ګرمۍ شدت زیاتېدو خبر ورکړی وي نو ښایي دومره زیات خلک نه وي مړه شوي.
ډېر افسوس پاتې وایم چې کچېرې د هوا پیژندنې ادارې له مخکې موږ ته د ګرمې څپې راتلو او یا هم خلکو ته د دې په اړه عامه پوهاوی ورکړی وای او همداراز په کراچۍ او نورو سیمو کې د برېښنا د قطع کېدو مخه نیول شوې وای نو ښایي دومره ځاني زیان به نه وای رامنځته شوی.
روغتیایي چارواکي زیاتوي په روغتونونو کې سلګونه کسان تر درملنې لاندې دي چې پکې د ځینو حالت مرګونه دي. په کوټه کې د بشري حقوقو سازمان وای په بلوچستان کې پر خلکو تر ټولو زیات تشدد خپل ریاستي ادارې کوي او په دغه صوبه کې له انساني حقوقو نه سرغړونې د پخوا په څیر دی او پکې هیڅ کمی نه دی راغلی. دا خبره د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د بلوچستان د څنګه مشر تایر حسین اډوکیټ نن غرمه د یوې خبري غونډې په وخت وکړه. نوموړي ویل
پاکستان ان ممالک میں
د پاکستان شمیر په هغو هیوادونو کې کېږي چې د تشدد په دې جرم کې ادارې ککړې دي. د پولیسو اداره یا د امنیتي ځواکونو په شکل کې د ملیشاو ځواک او یا هم نورې استخباراتي ادارې دي دا ټولې په دې جرم کې ککړې دي.
د یاد سازمان په خبره پاکستان 15 کاله مخکې په ملګرو ملتونو کې د تشدد د مخنیوي قرارداد لاسلیک کړی خو لا هم په مکمل ډول په خپلو وګړو د تشدد په مخنیوي کې پاتې راغلی. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د جون شپږویشتمه نیټه په انسانانو د تشدد او یا د هغو د شکنجه کولو خلاف د نړیوالې ورځې په توګه منزل کیږي. بلخوا د امریکا بارنو چارو وزارت د بشري حقوقو په کلنی رپورت کې په پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړونې په ګوته کړې دي. په بیګانی خپور شوي رپورت کې راغلي په دې سرغړونو کې عدالت تر وړاندې کېدو مخکې او هدفي وژنې د خلکو بې درکه کول زورول د قانون واکمنۍ کموالی او مسلسل فرقیز تاوتریخوالی شامل دي. د بیلابیلو هیوادونو د بشري حقوقو وضعیت په اړه د 2014 کال د رپورت خبرداری ورکوي چې په پاکستان کې د خبریالانو ویرونه روانه وه او پر خبریالانو او رسنو لوی بریدونه وشو. په هغه هیواد کې د بشري حقوقو په نورو ستونزو کې د زندانونو خراب حالات په ناقانونه توګه د خلکو نیول تر مقدمه مخکې تر اوږدې مودې د خلکو په بند کې ساتل او د غشان د خلکو د شخصي حریم حقوقو سرغړونې شامل دي. د پاکستان کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي پر متحده قومي موومنت لګیدلو تورونو په اړه نن له برېتانوي حکومت سره رابطه کوي. د کورنو چارو وزیر دا خبره بیګا ماخام د بي بي سي د هغه رپورت په حواله وکړه چې د چهارشنبه په ورځ خپور شوی. په رپورت کې پر ام کیو ام تور پورې شوی چې هندي حکومت ورسره مالی مرستې کوي. هندا تور به بنسټه بللې وو او ام کیو ام ورباندې لسویلو ډډه کړې وه. چودري نثار علي خان ویل نن به برېتانوي حکومت ته لیک استوي او غوښتنه به ترې کوي چې پاکستاني حکومت ته دې د ام کیو ام په اړه معلومات ورکړي. خبرونه لمشال ریډیو نوره. د افغانستان په نورستان صوبه کې وسلوالو طالبانو د وانډ وایګلو لسوالۍ د نیولو دعوه کړې خو بلخوا افغان ځواکونه وایي چې دوی په خپله د ولسوالۍ نه شاته کړی دی. د نورستان د پولیسو مشر جنرال خلیل الله زیایی وایي چې ځواکونه یې د سهار د 8 بجو په خواوشا کې د ولسوالۍ نه په شا شو. دوی وایي طالبانو د ولسوالۍ مرکز روغتیایي کلینیک او د خلکو کورونه سوځولې دي. د فرانس صدر فرانسوا اولان ویلي چې په نننی حمله کې له یو تن نه سر جدا شوی دی او دی وایي چې دا یو ترهګر برید وو. اولان په برسلز کې د اروپایي اتحادیې په یو سرمشري غونډه کې ویل د لیون ښار سره نږدې د ګیسو په یو فکټری کې په حمله کې دوه نور کسان ژوبل شوي او زیاته کړه چې برید کوونکي په یو ګاډي کې سپور وو چې یو یا دوه کسان ورسره ملګري وو. نوموړي زیاته کړه چې برید ترسره کوونکي مشکوک تن له پیژندلو سره سم ونیول شو. یو سارون کې ډلوای چې د شام په کوبانی خار ورسره نږدې او کلی کې د اسلامي دولت وسلوالو تر اوسه شپږ سلویخت ولسی وګړي وژلي دي. د شام د بشري حقوقو د سر برتانیا میشتې ادارې نن ویلي دي چې دا تیر کال د یادې ډلې لخوا د شیطات قبیلې په سلګونو سنی مسلمانانو تر وژنې وروسته د ولسی وګړو دویمه لویه ټول وژنه ده. اسلامي دولت وسلواله ډله تېره ورځ د ترکیې له پولې سره نږدې کوباني ښار ته واپس ورننوتله او له هغې راهیسې په ښار کې د کور ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته دوام لري. په یمن کې چارواکي وایي چې نن د هیواد په جنوب کې په یو ډرون برید کې د القاعده 15 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. له دې سره په دوه ورځو کې دننه د دغه ډلې د وژل شوو مشکوکو غړو شمېر 9 رسید. یو ځایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط وویل په هیواد کې د ډرون تازه برید په جنوب کې د شبوا صوبې په رفات ښار کې شوی دی او زیاته کړه چې ټول 15 مشکوک وسلوال وژل شو. هم تېره ورځ ورته برید د القاعده تر کنټرول لاندې سیمې موکله کې وشو چې پکې د چارواکو په خبره د یادې ډلې یو ځایي مشر وژل شو. سپینه ماړی وایي روسي ولسمشر ولادمیر پوتین خپل امریکایي سیال بارک اوباما ته ټلیفون کړی او ورسره د ایران اټومي پروګرام او په شام کې پر زیاتېدونکو خطرناکو حالاتو خبرې کړې دي. دا د فروری له میاشتې راهیسې لومړنی ځل و چې دواړو مشرانو له یو بل سره خبرې وکړې. د سپینه ماړی بیان وایي په بیګانو خبرو کې مشران په شام کې پر زیاتېدونکو خرابو حالاتو غږېدل او ټینګار یې وکړ چې د نړۍ مشران باید له ایران سره په خبرو کې یووالی وښیي چې تهران د اټومي وسلو ترلاسه کولو ته پرېنښودل شي. اوباما پوتین ته وویل روس ته پکار دي چې له یوکرېني خاورې د ټولو روسو سرتیرو او سامانونو ایستلو په ګډون د اوربند شرایطو پابندۍ ته ژمن اوسي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس ته کرن صوبای او د موسم حال له رابع اکرم خان اور.
نن د پېښور د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.92 روپۍ اخیستل کېږي او په 1.03 روپۍ خرڅول کېږي. یو پاؤنډ په 1.65 روپۍ او په 1.65 روپۍ 85 پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ 85 پیسې. یو ریال په 1.25 روپۍ اخیستل کېږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کېږي. یو درهم په 28 روپۍ او په 28.25 روپۍ. یو افغانۍ په 1.68 روپۍ او په 1.88 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه اخیستل کېږي او په یو پاکستانی روپۍ 282 ایرانی ریالونه خرڅول کېږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پېښور بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت یو کم سلویخ او کم نه کم اوویش، بنو کې شپږ دېرش او شپږ ویش او په کوټه کې شپږ دېرش او اتلس وي.
خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې ملیحه میرزاده وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په وبپاڼه mashalradio.com همداراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې شئ. په سین صبح کې د سخت ګرمۍ له وجې د وژل شو کسانو شمېره 1900 زیاته شوې ده. امریکا وایي چې په پاکستان کې د بشري حقوقو وضعیت ښه نه ده. په کومو ځایونو کې د بشري حقوقو نه سرغړونه کیږي؟ کارپوه شیر محمد وایي
په قبایلي سیمو کې مطلب چې د دې واقعات کې ځینو ډېر مخې ته راغلي او نسبتاً چې دی نو پنجاب د دې خبرونه محفوظ دی. هغه ښځې
په پاکستان کې د متحده قومي مومنټ خلاف کاروایی کولو سیاسي اثرات بسوي.
سیاسي سره خو به خامخا یې سیاسي خو به عام ورپورټ ورکر خلاف حکومت څه کوي نو څه نه څه کوي. دا پورې یو جماعت څنګه یو جماعت خلاف
دا پېښور اوسېدونکي د حکومت لخوا د روژې په میاشت کې د ارزانبیه بازار لګولو باوجود د ګرانې شکایت کوي.
10 روپۍ په کیلو کې فرق راغلی دی.
یو پکې دا شعر د ارزان میلو شو د سسته بازار لګېدلی دی. بینډۍ او تورۍ
د افغان طالبانو لخوا د روغ جوړې بهي په اړه متضاد بیانونه د کومې خبرې ښکارندویه کوي؟
افغان طالبانو کې زما په فکر باندې یو سپلټ راغلی دی. د پیس ته لګیشن یو هغه ریئل طالبان ډیلیګیشن دی چې د ریپرزنټیټیوز مثلا د قطر افیس څخه راځي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال راډیو سره. تاسو د مشال رادیو د نن ورځې اخري خبري غړی ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې په سینسوبه کې لاتیرو شپږ ورځو راهیسې د ګرمۍ له کبله د وژل شوو کسانو شمیره تر 1100 نه زیاته شوې ده. د کراچۍ ښار روغتیایي چارواکي وایي د مرګ تر ټولو زیاتې پیښې په هغه ښار کې سب چې ودی. د دوی په وینا تیر ورځ د ګرمۍ شدت پر کمیدو سربیره اوس هم روغتونونو کې د ګرمۍ وهلو کسانو د وړلو عمل روان دی. په روغتونونو کې سلګونه کسان تر درملنې لاندې دي چې د ډاکټرانو په خبره د ځینو حالت پکې مرګونی دي. تفصیل د زبی الله شفق په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د سند ایالت مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو سیمو کې له تیرو شپږو ورځو راهیسې د سختې ګرمۍ او تپ له امله د وژل شوو شمېر ته 1100 اوښتی او سلګونه ناروغان لا هم د کراچۍ په بېلابېلو دولتي او شخصي روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د کراچۍ ښار د دولتي او روغتیايي چارواکو په وینا له تیرو 100 ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ او تپ له امله تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړه شوي او همداراز د سند ایالت په ټټا، حیدرآباد، جیکب آباد، شکارپور او لاړکنه کې هم ډېر شو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د دوی په وینا که څه هم د پنجشنبې په ورځ په کراچۍ کې د ګرمۍ زور لږ سمات شوی و، خو بیا هم د ښار بېلابېلو روغتونونو ته د جل وهلو ناروغانو د راوړلو لړۍ روانه وه چې له امله یې په ټولو روغتونونو کې لا هم بیړنی حالت اعلان دی. له بلې خوا د پاکستان د هوا پېژندنې ادارې چارواکي وایي چې په کراچۍ او د سند په نورو برخو کې تر 15 ورځنۍ شدید ګرمۍ وروسته اوس موسم د ښه کېدو لور ته روان دی او ښایي په 100 ورځو کې د تودوخې دا څپه کمه شي. په تېرو 100 ورځو کې په کراچۍ کې د تودوخې درجه په پرله پسې ډول تر 240 سانتي ګریډو پورته ښودل شوې چې له 1999 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمۍ انګیرل کېږي. په داسې حال کې چې د سند ایالتي او د پاکستان مرکزی حکومت په کراچۍ کې د ګرمۍ او د برېښنا د قطع کېدو له امله د ځاني زیان مسؤلیت پر یو بل اچوي، نو د کراچۍ ښار د جنا روغتون د بیړني حالت څانګې مشري ډاکټر سیمی جمال رسنیو سره په خبرو کې د دې مسؤلیت پر دواړو حکومتونو واچاو. سیمی جمال وویل چې که چیرې د پاکستان د هوا پېژندنې ادارې ورته د ګرمۍ څپې راتلو خبر او حکومت پکې د برېښنا د قطع کېدو مخه نیولې وای، نو ښایي دومره خلکو به خپل ژوند نه وای بایللی. په ډېر افسوس باید ووایم چې که چیرې د هوا پېژندنې ادارې له مخکې موږ ته د ګرمۍ څپې راتلو او یا هم خلکو ته د دې په اړه عامه پوهاوی ورکړی وای او همداراز په کراچۍ او نورو سیمو کې د برېښنا د قطع کېدو مخه نیول شوې وای، نو ښایي دومره ځاني زیان به نه وای رامنځته شوی. د سیمې جمالی په وینا چې لا هم د دوی پر روغتون سربیره د کراچۍ په عباسي شهید سویل لیاقت نیشنل او یو شمېر نورو دولتي او شخصي روغتونونو کې سلګونه جل وهلي ناروغان تر درملنې لاندې دي چې د ځینو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی. له بلې خوا د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې لا هم د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله یې د ښار په ډېرو برخو کې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او د ایالتي او مرکزي حکومت په زیاتې مظاهرې هم کړي دي.
زویلا شفق اوس تاسو رپورټ وړاندې کول په همدې موضوع کې پاتې کیږو. کله مرو ودونکو څنګه تاسو واوریدل چې په سند صوبه کې د سخت ګرمۍ له وجه د وژل شو کسانو شمېره 1100 نه زیاته شوې ده. په اسلام آباد کې د مشال لړۍ خبريال د په کراچۍ کې د ګرمۍ او وهلو کې ځینې کسانو سره خبرې کړې دي چې په دا وخت د په کراچۍ ښار کې د هغوی څنګه ژوند کوي، ځکه چې ګرمۍ هم ده او ډېر زیات کسان هم په د ګرمۍ له وجې وژل شوي دي. نو راځي چې دغه کسانو خبرې واورو.
زه شفیق الله د کراچۍ ښار نه دې نمبر کې خو ډېر وخت شوی دی چې په کراچۍ کې د ګرمۍ شدت دومره په زیات مقدار باندې نه و نوټرلی شوی. په اوس نه سوا ډېره زیاته ده او زه خپله په اسپتال کې اوس وم. دوه ډېر باډیانې راغلې چې هیټ سټروک د وجه نه ده هغه ایکسپایري شوې ده. اکثریت د هغه مزدور کار دی چې کوم د محنت مشقت کار کوي په ګرمۍ کې. زما زین خان نوم دی. بای ګرمۍ خو دومره زیاته زیاته ده، ورور ده روپۍ کې خو ځان نه راړو او بجلی نه کبلې ده بجلی لوډ شپینګ دی بیا خپل کوم مقرر
کراچی داسی گرمی راغلی وای چې هغه خلک پریشان شول. خو زه بداو مې چې دلته یوازې د گرمی مثلا نه یو طرف ته گرمی بل طرف ته روشوا او بل طرف ته جدي د بجلی ډیر زیات بحران او بجلی نه و.
د کراچۍ اوسیدونکو چې د مشال رادیو سره خبرې کولې، ځکه چې په دې رستو کې په کراچۍ او نورو سیمو کې سخت گرمی له کبله لسګونه کسان وژل شوي دي. او اوس زه کوټه ده. په کوټه کې د بشري حقوقو سازمان وای په بلوچستان کې پر انسانانو تر ټولو زیات تشدد خپل ریاستي ادارې کوي او هم دغه صوبه له انساني حقوقو څخه سرغړونه د پخوا پسیر او په دې کې هیڅ کمی هم نه دی راغلی. خدای نور ناصر پر دې موضوع دا رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د جون شپږویشتمه نیټه هر کال په انسانانو د تشدد یا شکنجه کولو پر ضد نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په بلوچستان کې د بشري حقونو سازمان وایي په پاکستان کې په وګړو تر ټولو زیات تشدد خپله د ریاستي ادارو لخوا کیږي. د بشري حقونو د سازمان د بلوچستان څانګې مشر طاهر حسین ایډوکیټ د جمعې په غرمه په یوه خبري غونډه کې وویل په پاکستان کې له پولیسو نیولې بیا تر ملیشا ځواکونو پورې ټولې ادارې وګړې شکنجه کوي. د پاکستان شمیر په هغو هیوادونو کې کیږي چیرې چې د تشدد په دې جرم کې ادارې ککړې دي. د پولیسو اداره یا د امنیتي ځواکونو په شکل کې د ملیشاو ځواک او یا هم نورې استخباراتي ادارې دي، دا ټولې په دې جرم کې ککړې دي. د بشري حقونو د سازمان په خبره پاکستان چې 15 کاله وړاندې یې د تشدد د مخنیوي په اړه په ملګرو ملتونو کې لاسلیک کړی، لا هم په بشپړه توګه پر خپلو وګړو د تشدد په مخنیوي کې ناکامه دی. 15 کاله کېږي چې پاکستان د کیټ په نامه د ملګرو ملتونو په یوه کنوینشن کې په دې لاسلیک کړی دی او دا باور یې ورکړی و چې دی به د تشدد مخنیوی کوي، لاکن تر اوسه پاکستان د دې په مخنیوي کې په مکمله توګه ناکامه دی. طاهر حسین ایډوکیټ په دې خبرې غونډه کې زیاته کړه په بلوچستان کې له بشري حقونو څخه لا هم د پخوا په څیر سرغړونه کیږي او د روان حکومت په وخت کې پکې په دې سرغړونو کې هیڅ کموالی راغلی نه دی. چې د ده په خبره د 2015 کال له جنوري بیا تر جون میاشتې پورې د شاوخوا 3 اتیا انسانانو خراب شوي مړي موندل شوي دي. که څه هم د بشري حقونو سازمان په بیا بیا د بشري حقونو د دې سرغړونو تر شا د پاکستاني ریاست استخباراتي ادارې او امنیتي ځواکونه بدلي، خو هغوی بیا تل دا تورونه ناسم بدلي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
کله موږ ودونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د بشری کونو خبردانو د امریکا د بارنو چارو وزارت د بشری کونو په کلنی رپورت کې په پاکستان کې د بشری قانون نه د سرخت سرغړونی په ګوته شوې دي. دا بیلابیلو هیوادونو د بشری قانون د وضعیت په اړه د 2014 کال دا رپورت خبرداري ورکوي چې تیر کال په پاکستان کې عدالت تر وړاندې کېدو مخکې وژنې، هدفي وژنې، د خلکو بې درکه کول او زورول روان وو. رپورت زیاتوي چې په پاکستان کې د خبریالانو ویرول هم روان دی او د جیلونو حالت هم ډیر زیات خراب دی. پر دې اړه آیا په پاکستان کې د واقعي د بشري حقوقو وضعیت خراب دی؟ آیا د خبرې کې څومره صداقت دی؟ پر دې موضوع زموږ همکار اسرار لمومن په پیښور کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پښتونخوا د څانګې مشر شیر محمد سره خبرې کړې دي. راځي چې دې ته ساسې پام راوګرځو.
دلته د بشري حقوقو خلاف ورزي چې دا نه یوازې دا چې په انفرادي توګه باندې ډېره زیاته په اوچته پیمانه ده، بلکې د ریاستي ادارو د طرفه هم مطلب ډېر زیات سرغړونه کیږي. او تاسو ته پته ده زموږ دلته کې مطلب چې دنیا خلک مطلب چې په جیلونو کې پراته دي، چرته عدالتونو ته نه مخامخ کیږي، کله نا کله د هغې مړې راویسته کیږي، کله په لارو کوڅو کې مړې مندې کیږي، او دا غیبی تپوس پختنه نه کیږي، تحقیق نه کیږي چې دوی دا کله مړ شو، چا مړ کو، په سوال یې مړ کو. نو دا خو بالکل به دې کې غزما په خل دورا یې رخ مخ کاری، دا خو بالکل صحیح خبره ده.
او څو ګوري دا چې دا پیښ زیاتره په کوم سیمو کې راځي؟ پاکستان
دا چې دا زیاتره چې دا په پښتونخوا کې دي، زمونږ په بلوچستان کې دي، او بیا مطلب په کراچۍ کې دي، او په قبایلي سیمو کې مطلب چې دې واقعات چې دینو ډېر مخې ته راغلي دي. او نسبتاً چې د پنجاب د خبرونو محفوظ دی هغه خبر.
او د دې پیښو تر شا وجه سری سببونه سری ولې دا قسمه پیښې رامخته کیږي پاکستان کې؟
بس د دې پاخو تاسو ته ښکاره خبره چې پاکستان کې چې کوم د آئین لاندې ادارې دي، چې هغه کې پارلیمنت دی، په هغه کې عدلیه ده، په هغه کې مقننه ده، انتظامیه ده، هغې نسبتاً بې وسه دي. هغې خپل زور چې دی د آئین ته چې هغې ته کوم اختیار دی، کوم د هغې طاقت دی، هغې هغې نه شي استعمالولی، بلکې هغې په خپله ډېر زیات د دې دغه ښکار دي.
بل شیر محمد صاحب، دوی دا خبره هم کړې په دې رپورټ کې چې په پاکستان کې د جیلونو حالت ډېر زیات خراب دی.
داسې دی د جیلونو هغه پورې چې کومه خبره ده، دا خو بېخي صحیح خبره ده چې کوم جیل کې تر 100 کسانو ځای په هغې کې 1500 کسان دي. بلکې زه به تاسو ته یو خپل ساده مثال درکړم چې زمونږ د سوات جیل چې دی، نو دا جیل په کال 2015 کې مطلب زلزلې کې تباه شوی دی، او دا 9 کالو شو. په 9 کالو کې د جیل لپاره یو خاص چاکی نه خوده، او زمونږ ټول قیدیان چې دي یا په بنیر کې دي یا په ډګر په تیمرګر کې دي، نو د دې نه تاسو اندازه لرئ تاسو ته په خبر دې اطلاع شي ال د متج د خپل خود او ځینې شته په ریپورت کې نشته دا په خپل ځای دی خبره
او بل اخري پښتنه زمدار چې دوی دا خبر هم کړی چې پاکستان کې خبر اعلانو باندې او پر رسنیو باندې بریدونه کېدل نو څه وایي تاسو چې دغه اوس هم کیږي او دوی مدار چې تاسو دغه ستونزې آیا نړۍ ته پړه کړی دي که څنګه
دا څنګه چې موږ خو په خپل حیثیت باندې تا به زمونږ د تیر کال رپورټ کتلې موږ خو همیشه د پاره په دې خبره باندې فکرمندې ښکاره کړې ده او دا خبره ما چې تاسو دا وړم باندې واس کې وکړه چې زمونږ دلته کې ادارې چې دي چې بچا کار نه دی هغه ډېر زورور دي نو هغه یوازې دا نه چې په پارلمنت زورور دي هغه یوازې نه چې په حکومت زورور دي هغه یوازې دا نه چې د نور هغه دا کم صحافتی دغه ادارې چې دي نو په هغې باندې خپل اثر او سوخ چې دی هغه استعمالوي
شیر محمد او چې مشال رادیو سره مرکه کوله کده موږ تاسو دا هم د امریکا د بارنو شهر وزارت د دې رپورت په اړه د حکومت د پاکستان حکومت رسمي بیان نه دی جاری کړی
دا مشال رادیو دا
مشال اړیو ته تاسو غواګې د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي پر متحده قومي مومنټ د لګیدلو تورونو په اړه نن له برطانوي حکومت سره رابطه کوي چې نور تفصیل له اسلام آباد د ریاض مسخر پر رپورټ کې ورو
د زیارت پورز ماخام اسلام آباد کې د برطانیې های کمشنر فلپ بارټن سره د ملاقات وروسته میډیا سره د خبرو په وخت د داخله چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان وې د متحده قومي موومنټ په اړه د بی بی سی رپورټ ته حکومت ډیر پسندیدګي ګوري ځکه چې دا د ملکی سلامتي خبره ده او د غلړګي با حقیقت ته رسیدو د پاره پاکستان برطانیې ته باقاعده درخواست کوي
های کمشنر کې مشورې کې مطابق
دی وې د های کمشنر د مشورې مطابق بزه د پاکستانی حکومت لخوا برطانوي حکومت ته باضابطہ خط لکم چپکے با ٹول خبری وی او پا باضابطہ او سرکاری توگا منگ برطانوی حکومت تا حقیقت تا رسیدو کے دم رستو خواست کو
رسائی کے لیے مدد کی درخواست کر رہے ہیں
دزیا تکڑا چدا پاکستان استخباراتی اداروں ہم سو سو زلہ خپلو خفیہ رپورٹنو کے دا خبرہ پڑاگا کڑے چے ہندوستان پاکستان کے طرح گری کوی او دے مقصد دا پارا دوی زن خلکو تا پیسے اور کوی
پچھلے چند ہفتوں میں
دے وئی چے 1300 کے پخکار توگا ددے گا ونڈی ملک شروالے پا غیر قانونی نه بلکې غیر انسانی کارونو کې د ککړتیا اقرار کړی وی نو په هغه پس منظر کې د بی بی سی ډاکومنټری د ډیر اهمیت وړ ده د یادونه ده چې هندوستان د بی بی سی رپورټ بے بنیاده بلل دي او متحده قومي موومنټ په شروع کې په دې د تبصرې کولو نه انکار کړی وو خو بیګا د ذکر شوی ګوند مشر الطاف حسین خپل پلویانو ته په ټلیفوني خطاب کې وویل چې دښمنان د پارټۍ په ضد هر قسمه اقدامات کوي خو زه به په هیڅ قیمت د خپل جدوجہد نه لاس پسر نشم ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام
په همدې موضوع کې پاتې کیږو ایم کیو ایم چې ور باندې له هندي جاسوسي ادارې څخه د پیسو خوستو تور دی یو وخت د پاکستان د فوج د پخوانی مشر او ولسمشر جنرال پرویز مشرف ټینګ سیاسي ملګری پښتنه ده چې د ګوند له را څخه پیسې اخستلې دي او د دې هیواد جاسوسي ادارې ور باندې خبرې هم کوي نو بیا ولې په دې ضد جنرال مشرف پر د جنرال پرویز مشرف پر ضد ګامونه نه پورته کول کیږي دا پښتون عبدالحی کاکړ د پاکستان د قانون له پخوانی وزیر افتخار ګیلانی څخه کړی ده
بالکل تاسو دقه یو خبره زه خپل په خبره خبره کاری چې هغه وخت دې ته خپته واسه دا ټول دې دا کار کوي لګیا جوائنټ انویسټیګیشن ټیم لکه ما تاسو ته ویل چې آی ایس آی هډ کالر نو آرمی ته ټول پته و کم مصلحت وجہ نه یا کم مصلحت نه وجہ نه دین کال او سیو کر بارا تیرا درست ہے تو وہ سب وہاں تک یو کس زڑا غلطیاں نے خریدی کو سب غلطی وہاں پوش ہو صحیح ہے ملے شروع
دیجئے بس سیاسی اثرات بھی
سیاسی اثرات ہوئے خام خواہے سیاسی ہوئے عام ورکوڈ ہے وہاں ورکر خلاف ہم سر حکومت سے کئی نسل نسل کوئی دا خورے ہو جماعت پر کنے ہو جماعت خلاف دے جماعت لیڈر خلاف دے کس طرح ایکشن مکمل داخلی خام خام سیاسی اثرات دی لیکن لیڈر دا دی چا آیا دا سیاسی کم او اثرات کم بئی نگیٹیو آغا برداشت کول خدی کنا دا کم پریزنٹ سیچویشن دا برداشت کول خدی ما پا نظر کے دا پریزنٹ سیچویشن دا قابل برداشت ندا
د قانوني چارو کارپو افتخار ګیلانی چې مشال راډیو سره ځانګړي مرکه کوله قدمن ودن کو زو د خبر پختونخوا ادیرتا د بر ادیر د کوستان په غرونو د تیر ورځې تر باران او غلې روستو راغلی سیلابونو چې په کلکوټ تحصیل کې لک تر لګه و کسان ورجل دي. هلته ځلې تنظیمي د بر ادیر په سین کې د اوبو زیاتې دو خبرداري هم ورکړي دي. غلام غوس نور تفصیل سره.
د کلکوټ تحصیلدار ریاض شاهد نن مشال ریډیو ته وویل چې په دغه سیلابونو کې د وو کسانو مړی تیر مازیګر د سیلابي اوبو نه راوستل شوی دی.
په دې کې د یو کور پنځه ماشومان مړی دي، د هغې نه علاوه یو زنانه بل مړه ده او یو سړی پکې مړل. ټوټل په دې کې وو کسان مړي. دا د پاتراک نه د بریکوټ پورې مکړونه دي په لار کې. هغه راوتی خو د ټول نه زیات غټ پل چې دی دا د بیاړ بازار سره وتی و او په هغې کې یولس کورونه متاثر شوی دی. سو مکمل وړی شوی دی، سو جزوی طور خراب دی او 25 دکانونه چې وی مکمل وړی شوی دی.
د بردیر د کوهستان د سیمینا د صوبایي سملې غړي ملک محمد علي مشال ریډیو ته وویل چې په دغه خونړی سیلاب کې د ځاني زیان ترڅنګ د کلکوټ تحصیل سلويخ کیلومتره سړک ته ډېر سخت زیان رسیدلی دی او ځلې انتظامیه د کوهستان بره کلو ته د ځمکنۍ رابطې د بحالولو لپاره کار پیل کړی دی.
تقریبا لس کسان رپورٹ واغست روڈ پر صفائی بانی بالکل کار روان دے زمینی رابطہ ان شاء اللہ مجھے بحال ہو.
د بردر د کوهستان په غرونو کې د سختو بارانونو او غلې له وجې د دیر په پنچکوړه سیند کې هم اوبه سیوا شوې دي او د بردر ځلې انتظامیه خلکو ته خبرداري ورکړې ده چې د پنچکوړې د سیند په غاړه آباد خلک دي د اوبو په ډېرېدو نظر وساتي او د احتیاط نه دي کار واخلي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
کدمان ودرکو د پیښور اوسیدونکو وای په روژه کې دکاندارانو د خوراک اسخاک شایانو به لوړی کړی دی او د پخوا پرتلې په ګران به خرڅوي. په بازار کې یو شمیر خلکو مشال اړوي ته ویل حکومت یوازې په چوک یادگار کې یو ارزان بازار لګولی چې هغه هم شاخوا ټول خالی دی. خو د ضلع انتظامی چارواکي وایي چې د ګرانۍ د مخنیوي لپاره یې 15 ډلې جوړې کړې دي او ګڼ دکانداران یې جرمانه کړي هم دي. تفصیل د غلام غوس په رپورټ کې.
په پیښور کې یو څو تنو د لړکی مشال ریډیو ته وویل
بس دا خجورې مواقع سے نور سودا کو لگیا لگور لگیا مونږه سودا روجا موجا نور چیزونه نو هغه لس شل روپے ارزان اوس لس شل دیش روپے ګران دي هر څوک منافقوری کوي لگیا دي چھوٹ کم شی په شپیتو ملاوي دو هغه په 120 140 ملاوي پر روزا په دیش تلوی روپے هغه اتیا بیا د خبره رسیدل خبره واره نه بار
مونږه هم د دې پیښور زدن کې کامل شانم د جزما ام 70-80 روپے کیلو روجین مخ اوس 120-130 روپے تقریبا 50 روپے پر کیلو کے فرق راغلے دے دغه سی کیلا شو کیلا 150 روپے نه والا 200 روپے پر درجن دے نو دا غریب سړی خو نشي خوړل دا خو تبعی دا.
خو د پیښور د ضلع انتظامی یو چارواکی ایډیشنل اسسټنټ کمشنر محمد پواد مشال ریډیو ته وویل چې په پیښور کې د نرخونو د کنټرول لپاره یې کارکوونکي ډلې جوړې کړې دي.
د چک یو بیلنس یو سیستم ساتلی دی چې په هغه کې لس ټیمونه د ضلع انتظامی دي او 15 ټیمونه چې کوم دی د فوډ ډپارټمنټ دي چې هغه هر وخت په بازار کې موجود دي او د دې شیزونو چې کوم دی مخنیوي کوي. نو د روجې د شروع کېدو نه تر اوسه پورې نن ورځ پورې 16,00,000 روپۍ چې کوم دی جرمانه د ګرام فروشه په مت کې چکم دی هغه مونږه دکاندارانو نه ریکور کړی دا.
په پاکستان کې یوازې د پنجاب لسته د پنجاب حکومت د ارزان بازارونو سہولت برابر کړی دی او د پنجاب د لاهور په شمول په بیلابیلو سیمو کې د 300 نه زیات ارزان بازارونه قائم کړی شوی دي. په پیښور کې هم صوبایي حکومت په چوکیادګار کې یو ارزان بازار پرانستل دی خو ځایي خلک د دغه بازار په اړه وایي
احمدجان زمانه مزه او د خورو سوزن کې ما چو کې اګر لراغله هم رویو په کې دا شهر اته ارزان مې لوښ د سست بازار لګېدل بنده او 40 روپو کے مال اپرے وہ جن بجے لے خوشحال ہے
اگے کی دکان میں کم کولا کم یو دکان کولا دے ور کے او بازار جوڑ کو بازار کم دیو کرا
او اس سم نشتے دے سستا بازار کے سره و او غلطی کړی دی دغه خواله چې ډیر غلې دی یعنی باقی نور خو پاکستان نشته ټول ټیبل خالی دا صرف یو ټیبل باندې ستورې لګې غونډې پراته دي بینډلې او نور سم نشته
د خیبر پختونخوا ځای ولس وای پکار ده د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت هم د پنجاب د حکومت پرنګ په خیبر پختونخوا کې هم ولس ته د روجې پمیاش کې په ارزانو نرخونو د خوراک تشیان او غشتلو زمينه برابر کړی
مشال اړیتو تاسو غوږی وښوې ده د مازیګر 15 بجې ملیح امیرزاده نه د خبرونو لنډی زو
پاسین صبح کې لته رشپا ګور زراہی سي د ګرمه له کبله د وژل شو کسانو شمیر تر 1100 زیات شوی دی روغتي چارواکي وایي د مرګ ټولو زیات پیخي په کراچي خار کې ریکارډ شوی دی پاکوټه کې د بشري حقوقو سازمان وایي په بلوچستان کې پر خلکو تر ټولو زیات تشدد خپل ریاستي ادارې کوي او په دغه صبح کې له انساني حقوقو نه سرغړونه د پخوا په سیر دی دا خبره د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د بلوچستان د سانګې مشر نن غرمه د یوې خبري غونډې په وخت وکړه بل خو د امریکا بارنو چارو وزارت د بشري حقوقو په کلنی ریپورت کې په پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړونه په ګوته کړې دي په بیګانی خبر شوی ریپورت کې راغلي په دې سرغړونو کې عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې او هدفي وژنې د خلکو بې ترکه کول زورول د قانون واکمنۍ کموالی او مسلسل فرقایي تاوتریخوالی شامل دي د پاکستان کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي پر متحده قومي موومنت ته لګېدلو تورونو په اړه نن له برېټانوي حکومت سره رابطه کوي د کورنو چارو وزیر دا خبره بیګا مخام د بي بي سي دغه ریپورت په حواله وکړه چې د چهارشنبه پر ورځ خپور شوی هغه ویل نن به برېټانوي حکومت ته لیکستوي غوښتنه به کوي چې پاکستاني حکومت ته د امپلیم په اړه معلومات ورکړي د افغانستان په نورستان صوبه کې وسلوالو طالبانو د وانډ وایګل ولسوالۍ د نیولو دعوه کړې خو بلخوا افغان ځواکونه وایي چې دوی په خپله د ولسوالۍ نه شاته کړی دی په تونس کې نن په د سوسنا په نامه یو سیلګری سیمه کې په هوټل کې په وسوال برید کې 28 کسانو د وژنې خبر ورکړل شوې ده د فرانس صدر فرانسوا اولان ویلي چې په هیواد کې نن د ګیسو په کارخانه کې په شوې حمله کې یو تن نسل جدا شوی او دا یو تر هغه برید بللې نوموړي په برسلس کې د سرمشي په وخت ویل چې په حمله کې دوه کسان جوړ شو دا چې حمله تر سره کوم کې تن نیول شوې ده او یو سارون کې ډله وایي چې د شام په ګوباني خار او ورسر نیسې او کلی کې د اسلامي دولت وسوالو تر اوسه یو سل شکک سلوي خلاصي وګړي وژلې دي
ملیحا امیرزاده وچې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړۍ خبريال سره ظاهر د پاکستان د زینو رسپانو ادارې لوستې دي او غټي کې په دې راپورټ کې راغونډ کړي دي
نن ایکسپریس رسپانې خپل ادارې په پاکستان کې د صحت د ادارې په خراب کارکردګۍ باندې لیکلې او وایي چې یو طرف ته د سخت ګرمۍ له کبله شو مرګونو او بل طرف ته د سپریم کورټ ریمارکس د صحت د وزارت او د صوبایي حکومتونو تر لاندې د صحت د ادارو ناهلي په ګوته کړه د ادارې په وینا چې د صحت اسانۍ ورکول د انساني بنیادي ضرورت دی او حکومت د دې ذمہوار دی چې هغه خپل وګړي ته د صحت پوره پوره اسانۍ ورکړي خو دلته صورتحال بدل دی چېرته سرکاری اسپتالونو کې مشینونه کار نه کوي نه چرته عمله کار نه کوي او یا نورې مسلې وي چې له کبلې ولس ته سختو ستونزو سره مخ وي ادارې زیاتوي دا لاسکه چې ځینې ځایونو کې جعلي دوایانې هم خرڅېږي او په پنجاب کې د دې دوایانو پر ضد د پنجاب وزیر اعلی نوټس اغستې دی ادارې اخر کې وایي اوس ضرورت د دې خبرې دی چې کراچۍ کې شو د مرګونو نه سبق واغستې شي او د کراچۍ په شمول د ټول پاکستان د صحت ادارو ته د خصوصي پاملرنه ورکړل شي ځکه چې دا د انسان لومړی حق او ضرورت دی بل پلو جنگ رسپانې خپل ادارې کې د کراچۍ په ګرمۍ لیک کړي او وایي چې د زر خلکو د وژلو وروسته کراچۍ کې د ګرمۍ زور لږ کم شوی خو د دې اثرات لا هم موجود دي تیر شپږ ورځو کې د چارواکو په وینا د ګرمۍ نه 30,000 کسان متاثر شوي دي او په زرګونو اوس هم مختلفو هسپتالونو کې پراته دي ادارې مخکې لیکي چې یو طرف ته خلک د بجلی نشټوالي په ضد د حکومت او د کراچۍ الیکټریک سپلای کارپوریشن خلاف احتجاج کوي نو بل طرف ته د سن اسمبلی غړي او وزیران هم د وفاقي حکومت په ضد احتجاج ته کیناستل حالانکه داسې وخت کې دوی له مسلې د حل لار لټول پکار دي ادارې اخیری کې لیکي چې د زرو خلکو مړ کېدل سم معمولی خبره نه ده باید چې صوبایي او مرکزی حکومت د یو بل پر ضد تورونو الزامونو په ځای د مسلې د حل لپاره کوشش وکړي او داسې لار ولټوي چې ورسره راتلونکي کې دا قسمه صورتحال پیدا نشي
دسمی حالات
او د نړۍ مطبوعات.
کدمر نن کو تاسو د مشال لري خبرونه ته وګیله پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي په هغه هیات کې کټول حکومتي او اپوزیشن ګوندونه پر یو بل په کراچۍ کې د ګرمۍ لکبل د سلګونو کسانو مرګ تور پوری کوي. نو بل خواته د هغه هیات د موسمیتو ادارې پر کار کردګي سوک سهم نه وای. هلته امریکایي لاس انجلس ټایمز ورسپانه لیکي د افغانستان په سیر په جګړه کې ځپل هیات کې یو اتل اړتیاوه چې ورته د عیسا خان ارمانی په بڼه په لاس ورغله. د دواړو لیکنو مهمې برخې مجید بابر ناورو.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون په خپلې یوې ادارې کې لیکي چې په کراچۍ کې د ګرمۍ د سختو سپو له امله د سلګونو کسانو وژنې کسه هم دغه هیواد کې په یو بل د سیاسي ګټو لپاره د تورونو لړۍ دوامداره کړې ده او د دغه هیواد د توانایي ادارې هم د تورونو د لړۍ په دغه ګرداب کې دي. خو د یوې ادارې د کارکردګۍ نه ټولو خواوو پام اړولی دی او هغه اداره ده د دغه هیواد د موسمیاتو د پیشنګویا اداره. اداریا مخکلی کی چې په تیرو سو کلونو کې په آب و هوا کې د بدلون له امله د هیواد د یو شمیر ناورینونو لکه زلزلو، سیلابونو، توپانونو او د ځمکې خوېدو سره مخ شوه او اوس په کراچۍ کې د ګرمۍ سختو سپو دغه هیواد ولس ځپلی دی. د ادارې په خبره د غټولو ناورینونو نه پس موږ اوس خبر شو چې باید اوس دغه هیواد د موسمیاتو یو جدید نظام ولري. ادارې زیاتوي چې په نړیواله کچا په آب هوا کې په تیزۍ سره راتلونکي بدلونونو زموږ سیمه هم اغیزمنه کړې ده چې د یو تباهۍ نه کم نه ده. د موسمیاتو پوهان وایي چې یو میاشت مخکې د هند په شمالي برخو کې د ګرمۍ د سختو سپو له امله 2500 کسان وژل شوي ول او د هند دغه ناورین نه باید موږ سبق اخیستی وی او د یوې خبرداري په توګه مو ورته انتظامات کړی وی چې داسې حالاتو سره پاکستان هم مخ کېدای شي. خو د بده مرغه موږ داسې ونه کړ او د مرګ سپو کراچۍ ووهله. بلخوا امریکایي ورځپاڼه لاس انجلس ټایم لیکي چې سوره د مخکې په کابل کې د افغان پارلیمان ودانۍ مخې ته 28 کلن افغان سرتیری عیسا خان سره هغه مهال ډېر لږ وخت و چې ځان برابر کړي کله چې د ودانۍ مخې ته یوه داسې درنه چاودنه وشوه چې مخکې یې ساری نه و. ورځپاڼه لیکي چې د پارلیمان په ودانۍ د افغان طالبانو لخوا د هغه برید نه پس چې پکې 2 ولسي وګړي ووژل شول او 40 نور ژوبل شول د عیسا خان د مړانې خبرې ټول افغانستان کې خپرې شوې او د یو قامي اتل په توګه مشهور شو. د برید نه یوه ورځ پس بیا د هغه د مړانې تصویرونه او کیسې په مقامي رسنو کې خپرې شوې او د دغه ځوان تصویرونه د کابل په لارو کوڅو کې اویزان شول او افغان ولسمشر اشرف غنی هغه ته د دغه مړانې د انعام په توګه د 3 کوټو یو کور هم ورکړو. د ورځپاڼې په خبره دا مهال چې د طالبانو لخوا د بریدونو د مخنیوي لپاره افغان سرتیری په هڅو کې بوخت دي او ګڼ شمېر خلک په داسې حال کې چې په دغه هیواد کې تشدد کې زیاتوالی راغلی. طالبانو سره د امن په مخه د خبرو اترو په پیل شوې لړۍ افغان ولسمشر اشرف غنی د سخت تنقید سره مخ ده. په داسې حالاتو کې دغه جنگ ځپلي هیواد ته د عیسا خان لغمانی غوندې د یو اتل ضرورت و.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو ته تاسو غوږی قدمه ودونکو یو نوی رپورت وايي د اسلامي دولت وسله وال ډله منځنی ایشیا ته خپل فعالیتونه غزول نه غواړي. د پولند د نړیوال اړیکو انسټیټیوټ دا رپورت د هغو اندېښنو برعکس دی چې ګواکې داعش یا اسلامي دولت وسله واله ډله په منځنۍ اسیا کې هم خپل نفوذ غواړي. د مشال اړیو د خبرونو مرکزی څانګې رپورت مهمې برخې ملیحا میرزا دا نورو.
د یو سیډنی سي ادارې پولیش انسټیټیوټ آف انټرنیشنل افیئرز پی آی ایس ایم نوی رپورٹ وایي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله په موجوده وخت کې خپلې هلې ځلې منځنۍ ایشیا ته په غزولو کې دلچسپي نه لري. د رپورٹ تر مخه په دغه سیمه کې د پخوانی شوروي اتحاد برخې یعنی کرغستان، کازاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان شامل دي. رپورٹ زیاتوي چې اسلامي دولت وسلوال تنظیم په ستمبر 2014 کال کې د ازبکستان د اسلامي تحریک لخوا د وفادارۍ اعلان ته خاصه توجه ورنکړه او د ډلې په
پروپاګاندا کې د منځنی ایشیا ډیر کم ذکر شوی دی. دا رپورت د هغو رپورټونو او خبردارو برعکس دی چې ګواکې اسلامي دولت وسلواله ډله منځنی ایشیا ته غزیدل غواړي. د پی آی ایس ایم رپورت وایي چې یادې وسلواله ډلې په پاکستان او افغانستان کې د خراسان ولایت د جوړولو اعلان کړی دی چې له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره پوله لري. یاد اعلان په تاجکستان کې اندېښنې سیوا کړې دي چې د منځنی ایشیا تر ټولو غریب هیواد دی. ځینې کارپوهان باور لري چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې لپاره د خراسان ولایت که څومره هم مهم وي او یا که تاجکستان ته غزیدل غواړي، دا هر څه یو طرف ته، خو په افغانستان کې د یادې ډلې موجودګي پر سیمه اثرات لرلی شي. په عین حال کې روس هم د اسلامي دولت لخوا ګواښ ته په کتلو سره د خپل کورني امنیت په اړه اندېښنه ښکاره کړې او وایي چې په افغانستان کې د ډلې موجودیت باید د ګډ سیمه ییز امنیت او پوځي ایتلاف له رویو سره جواب شي. رپورټ دا یوه حیرانوونکې خبره بولي چې د منځنی ایشیا په پرتله په یورپ کې د بلجیم او فرانس په ګډون له نورو هیوادونو زیات کسان په اسلامي دولت وسلواله ډله کې د شاملېدلو لپاره ورځي. د رپورټ تر مخه غربت یوازینی وجه نه ده چې له منځنی ایشیا زیات کسان په عراق او شام کې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو ته ورځي. په نورو عواملو کې له ټولنې د کسانو بیلول او ناسم مذهبي تعلیم شامل دي. رپورٹ جاتے وی کسه هم اسلامی دولت وسلواله ډله منځنی ایشیا ته غزیدل نه غواړي، خو د یادې سیمه هغه کسان چې په شام کې د وسلوال تنظیم سره یو ځای جنگيږي خپل کورونو ته په واپسې د جهادي مفکورې د خورولو سبب ګرځي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال اړ ته تاسو غوږی قدرمن اوریدونکو، سازه پام بل رپورٹ په لور را ګرځوم. وال اسټریټ جرنال او رسپانه لیکي که څه هم د افغانستان په شمال کې عبدالرشید دوستم او گورنر عطا نور محمد د طالبانو خلاف اتحاد کړی، خو دغه کسان خپل شخصي ګټو ته ګوري. رسپانه لیکي چې وسلوالو طالبانو د هیواد په شمال کې د زیاتره ولسوالیو محاصره کړې ده. دا مقالې نورې برخې د یو دمې وروسته. وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي چې د افغانستان په شمال کې دوه مخالفو ګوندونو د طالبانو پر ضد جګړې لپاره اتحاد کړی دی. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم او د بلخ ولایت گورنر عطا محمد نور په روانونه کې ویلي وو چې د دوی پلاویان به یو ګډ ځواک جوړوي چې د طالبانو د ولقې لاندې سیمې بیرته ونیسي. وسلوالو طالبانو د شمالي سیمو زیاتره ولسوالیو محاصره کړې ده. په دې حالاتو کې مرکزي حکومت بې وسه ښکاري. ورسپانه لیکي چې زیاتره شنونکي د ائتلاف حیرانه کړي دي. رشید دوستم او عطا محمد نور له ډېرې مودې راهیسې د یو بل پر ضد دي. دواړو د شمالي افغانستان کنټرول ترلاسه کولو لپاره جګړې کړې دي. په ځینو وختونو کې د دوستم ازبک ګوند جنبش ملی او د گورنر عطا محمد نور تاجک ګوند جماعت اسلامي ترمنځ جنگونه کېدل. ورسپانه په برسلز کې میشتي د نړیوالې ادارې انټرنیشنل کرایسیس ګروپ د یو شنونکي ګریم اسمیت په حواله لیکلي، کچری د دغه کسانو ترمنځ سوله کیږي نو دا ډیر لوی پرمختګ دی. ورسپانه لیکي چې د افغانستان ملي وحدت حکومت ډیر کمزورې دی. په دې اطلاف کې رشید دوستم د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره دی چې په شمال کې د ازبکو وټونه ترلاسه کړي وو. بیا عطا محمد پخوانی ولسمشر گورنر لګولی وو، خو د اشرف غنی حکومت پر ضد دی. نوموړي د تیر کال ولسمشري ټاکنو د بحران پر وخت د متوازی حکومت د جوړولو دړکه ورکړې وه. ورسپانه د دوستم او گورنر عطا د خولې په مقالې کې وایي چې دوی خپل ټول اختلافات یو خواته ایښودې دي چې په شمال کې د بیړني حالاتو مقابله وکړي. وسلوالو طالبانو تاجکستان پولیس سره نږدې په قندوز ولایت کې په زیاتره ولسوالیو قبضه کړي او د ولایت مرکز په لور پیشقدمی کوي. وال سټریټ جرنال ورسپانه لیکي چې د افغان حکومت اندېښنې نور سیوا کیږي چې د وسلوالو طالبانو مهم کمانډران په اسلامي دولت وسلوالې ډلې کې شاملېږي. ورسپانه د رشید دوستم په حواله لیکي چې گورنر عطا سره په ګډه د طالبانو او اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جنگ لپاره مشترکه ځواک جوړوي. ورسپانه د گورنر عطا په حواله لیکي چې د اتحاد مقصد افغان امنیتي ځواکونو سره ملاتړ کول دي. ورسپانه د یو ناصرګند مغربي سفارتکار په حواله لیکلي چې رشید دوستم دا محسوسوي چې په حکومت کې یې کردار غیر مهم شوی دی. بیا عطا هم دا ګڼي چې د کابل په سیاست کې نوم پاتې نشو، نو دا یو موقتی اتحاد دی. د دغه کسانو ستراتیژیکي مقاصد دي چې د خپل ځان لپاره دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال اړو ته تاسې غوږ کې. د پاکستان حکومت د ملک غیر سرکاري مدرسو ته د نوي اثر نه د پاکستان مدرسه ایجوکیشن بورډ سره د الحاق وړاندیز کړی دی او ویلي دي چې د دې بورډ تر لاندې به نه یوازې د زده کوونکو دینی زده کړې بلکې په اثري تعلیم به هم توجه ورکول کیږي. نور تفصیل اسلام آباد د رابع اکرم خان پر رپورټ کې.
د پاکستان حکومت د غیر سرکاري مدرسو پاکستان مدرسه ایجوکیشن بورډ سره د نوي سر نه د تړون یا د الحاق کولو اعلان کړی دی او ویلي دي چې غیر سرکاري مدرسې د درخواستونه په دې لړ کې ورکول شروع کړي. پاکستان مدرسه ایجوکیشن بورډ کال 2001 کې یو صدارتي اورډیننس سره لاندې جوړ کړی شوی و چې مقصد یې حکومتي تعلیمي بورډ سره د غونډمل د مدرسو تړون کول و. مشال ایډیو سره په خبرو کې د پاکستان مدرسه ایجوکیشن بورډ مشر ډاکټر عامر تحسین اوویل چې په دې وروستیو کې د دې بورډ د بیا شروع کولو فیصله د مذهبي امور وفاقي وزیر سردار محمد یوسف په مشرۍ کې شوی و. دوول چې پاکستان مدرسه ایجوکیشن بورډ د ملک غیر سرکاري مدرسو ته دا وړاندیز کړی دی کاغی د حکومت د بورډ سره الحاق وکړي نو نه صرف به د دوی امتحان د حکومتي انتظام تر لاندې کیږي بلکې ورته به حکومتي سند هم ورکړی کیږي.
په لومړۍ میاشت کې د 1500 مدرسو هدف په لومړۍ مرحله کې دی. ما ته امید دی چې د 1500 مدرسو تړون به موږ سره وشي. موږ مدرسو ته فارمونه لیږو او که هغه زموږ په شرایطو پوره کیږي لکه موږ به دا ګورو چې هغوی خپل حساب کتاب کوي. د ترخکري په اړه هغوی څه تعلیم نصاب نه لري نو زموږ یوه ډله به د دې مدرسو دورې کوي چې کله موږ دوی رجسټر کوو.
نوموړي خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د مدرسو د زده کوونکو ښه مستقبل لپاره په درسي نصاب کې بهتري او نوی نظام د معرفي کولو په کوشش کې دي. خپلو خبرو کې د پاکستان مدرسه ایجوکیشن بورډ مشر دا هم وویل چې موږ 15 وفاق المدارس هم بلنه ورکو چې په یو ځای د دینی مدرسو زده کوونکو لپاره مختلف تعلیمي او تربیتي پروګرامونه شروع کړو. د زیاته وی
موږ په وفاق المدارس دا شرط نه لګوو چې 15 واړه وفاق المدارس سره تړلې شوی مدرسې دي موږ سره تړون وکړي. حکومت هغې ته خپل د بورډ درجه ورکوي نو موږ تر پې اعتراض نشته. البته دا به ضرور وي چې موږ به د دې بورډ تر لاندې د وفاق المدارس زده کوونکو لپاره داسې پروګرامونه ږدو چې پکې ورته سهولت ورکړو لکه د کمپیوټر زده کړې او دا شان هنري زده کړې او د لوبو هلې ځلې. نو که په دې لړ کې هغوی زموږ نه مدد غواړي نو موږ به یې کوو.
د حکومت لخوا د اقدام په اړه د مذهبي امورو کارپو پروفیسر ډاکټر قبله ایاز وایي
مدرسه ایجوکیشن بورډ قائد چې اوس دوی کوم انتخاب کړی دی یو ډېر تکړه انسان دی او په علماو کې ډېر قدر دی. نو که چېرته دوی د علماو د مختلف د مدرسو بورډونه په اعتماد کې والی او د دوی الحاق د مدرسه ایجوکیشن بورډ سره وکړي نو دا به یو ډېر ښه قدم وي او ګټور به ځکه وي چې که چېرته دوی یو داسې نصاب ته راشي چې هغه نصاب دوی د عصري تقاضو سره هماهنګ معلومات هم ورکړي. دوی به معاشرې ته د لارښودنې د هنر سره متصف شي او که نور څو هنرونه هم دوی ورته ور زده کړه کوي نو دا به هم یو ډېر ښه کار.
پاکستان مدرسه ایجوکیشن بورډ په وینا چې دا وخت 1500 وفاق المدارس سره دروي سره مدرسو الحاق کړی دی او د دې نه علاوه په زرګونو نورې هم داسې مدرسې دي د څه لپاره چې دوی کوشش کوي چې پاکستان مدرسه ایجوکیشن بورډ سره الحاق وکړي.
مشال اړیته تاسې غوږ کې په داسې حال کې چې روانه اونۍ پاکستان د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د جوړجاړې د راتلونکو خبرو په اړه د اسانتیاو پیدا کولو خبره وکړه. افغان طالبانو په یو بیان کې وویل چې له افغان چارواکو سره دوی نه پخوا خبرې کړې دي او نه یې په راتلونکي کې کوي او که چا هم کړي وي نو هغه د طالبانو استازي نه دي. طالبان ولې داسې بیانونه ورکوي او دا بیانونه څومره د باور وړ دي؟ ملیح امیرزاده د دې پوښتنو جواب راکوي.
د افغان طالبانو مشرتابه له افغان حکومت سره د پخلاینې د هغو هڅو تردید کړی چې پاکستان یې په خپل منځګړتوب امکان څرګند کړی دی. د طالبانو د بیان کې یوې خواته د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د پلان شوو مذاکراتو اهمیت کم کړی دی نو بلخوا د کارپوهانو په فکر دا په طالبانو کې دننه درزونه هم ښکاره کوي. په افغانستان کې یو کارپوه حکمت الله اعظمی وایي
افغان طالبانو زما په فکر باندې یو سپلټ راغلی دی. د پیس ډیلیګیشن یو هغه ریئل طالبان ډیلیګیشن دی چې د ریپرزنټیټیو مثلا د قطر آفیس څخه راځي هغه په د طالبانو د مشرتابه څخه مستقیما آرډر اخلي. هغه خپل سټانس باندې تر اوسه ولاړ دی وایي چې موږ مذاکرات نه کوو. پاتې شو دا دوهم سپلټ چې کوم دغه کیږي مثلا په اورم چې کی دا مجلس وسی هغه پاکستان فسیلیټیټ کوي او هغه هغه کسان دي چې مثلا دوی په خواب د قطر د دفتر سره هیڅ تعلق نه درلودي. نو زما په فکر باندې افغان طالبان دا غواړي چې وښيي چې زموږ ډیلیګیشن یوازې د قطر دفتر کې چې ناستې چې توی بغیر شریک کوي دغه کسان دي.
دا اول ځل نه دی چې د افغان طالبانو لخوا داسې قسمه بیان مخې ته راځي. په پېښور کې خبریال او کارپور رحیم الله یوسفزی هغه وجه بیانوي چې طالبان ولې وخت په وخت داسې بیانونه ورکوي.
طالبان چې دغلته کې د طالبانو رسمي نمائندګي نه وه، یعنې هغې دا و چې زموږ یو سیاسي کمیشن دی دا په قطر کې موجود دی او ټول سیاسي او سفارتي چې کوم اړیکې دي هغه د دوی په اختیار کې دي. نو دا ښکاري چې دا کم کسان چې ارومچی ته چین ته ورغلي وو ممکن ده چې دا د طالبانو چې کوم سیاسي کمیشن دی د هغې په دې کې رضامندې نه وي، او دا هم ممکن ده چې د طالبانو چې کم رهبری شورا ده هغې هم دغه اجازه نه وي ورکړي.
دا چې آیا د طالبانو لخوا داسې قسمه بیانونه د باور وړ دي که څنګه، رحیم الله یوسفزی وایي.
خو د هغې چې کوم رسمي ویان دي دوه کسان دي، نو طالبان شورا هم دا ویلي چې دغه دوه کسان دي چې دوی طرف نه څه خبره راشي نو دا به رسمي خبره وي. نو هغې دغه اعلانونه کوي او هغې دا وایي چې مونږ تر اوسه پورې د افغانستان حکومت سره خبرې نه دي کړې او نه کول غواړو. هغوی د افغانستان حکومت اوسه پورې رسمي توګه باندې نه پېژني. پاکستان هم هلې ځلې کوي، چین هم هلې ځلې کوي، خو تر اوسه پورې داسې ښکاري چې دغه کوششونه کامیاب شوي نه دي.
بلخوا حکمت الله اعظمي وایي چې تر یوه حده په دې بیانونو باور کېدای شي.
مثلا کم طالبانو باس کیږي دا جلا خبره ده چې آیا هغه طالبان چې اصلي طالبان دي هغوی باندې زه فکر کوم دا کاملا دوی خپل کم خبرې چې کوي زیاتره وخت دوی هغه حقیقت تر یو حده پورې ویلی دی. مګر د سولې دپاره اصلي مشکلات دا دي چې مثلا دوی دلته یو څه مشکلات په افغانستان کې دي چې هغه ډېر زیات دي. زه فکر کوم چې افغان طالبان چې دا شی وایي تقریبا تر یو حده پورې باور پکېدای شي.
د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز روانونه ویلیو چې په نیسې راتلونکي کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د ملاقات امکان دی.
ملي امیر زاده وچتا سره رپورٹ لاندې کولو. پاکستان د افغانستان هغه تورونه رد کړی چې واکه د ګولیا دوشنبه پورس په پارلیمنت په بریټ کې د آی ایس آی لاسو د پاکستان بارنو چارو وزارت تیر ورس د افغانستان د ملي امنیت شورا د چهارشنبه ورځ بیان به بنسټه وبالو. پر دې موضوع د مشال زمونږ همکار منور شاه د یو سړنیز رپورت جوړ کړی دی.
د پاکستان خارجه دفتر د افغانستان د استخباراتي ادارې هغه تورونه رد کړي چې وایي د تیر ګل په ورځ په افغان پارلیمان تر سره شوی وسلوال برید کې د پاکستانی استخباراتي ادارې یو چارواکی ککړ دی. دا چې په دې ورستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ښه شوي او همکاري زیاته شوې، دا ډول پیښې او تورونه به پرې اثرات ولري. د امنیتي چارو افغان کارپوه حسیب الله شنواری وایي
په دې باندې تاسو د افغانستان حکومت د افغانستان ولسمشر او څرګندوي نه دي کړي. یوازې د ملي امنیت د معلوماتو له مخې چې دغه اعلان په پېښور کې طرح شوی او د داعشای په غوښتنه باندې حقاني شبکې طرح کړی، نو تر اوسه په دې باندې هغه د ستراتیژیکو برخو خپلې څرګندونې نه دي ښودلې. یو نوی پاکستان ته کوم پیغام لېږلی دی په ښکاره او په رسنیو کې تاسو نه دي راغلي. نو دا لا معلومه نه ده چې آیا څومره حقیقت لري دا دغه موضوع، او بل دا چې د پاکستان په ژمنتیا او د پاکستان په صداقت باندې څومره باور کېدای شي د افغانستان د حکومت لخوا. د دې تر اوسه د افغانستان حکومت خپل دریځ نه دی څرګند کړی.
بلخوا پاکستان کې د دفاعي چارو سیډونکو ریټایرډ بریګیډیر اسد محمد وای د هغه په نظر د افغان چارواکو تورونه خایي رښتیا نه وي، او کوي نو په کار دی چې پاکستان د هغوی اندېښنو ته جواب ووایي.
ګوره دا خو مته دومره زر دا دعوه کول بغیر تحقیقاتونه زه حمله سوروزی شوی دی او دی به دومره تیز دی نو چې دا دومره تیز دی او دومره رفتار سره دی دا تحقیقات کوي نو پکا چې دی ته مخکې نه به پته لګېدلې وي او دې مخنیوي کړی وي. بهرحال اوس چې کوم تعلقات دي هغه بالکل ستاسو خبره صحیح ده. دا یو کشیدګېړ اخته اوس ماته ښکاري چې روان دي افغانستان نه د هغې تشویش دی، د هغې د تشویش خیال ساتل پکار دي. پارلمان باندې حمله چې کومه ده دا کم ځای نه شوی وکړه دا پکار چې دواړه استخباراتي ادارې کینی او د دې معلوم کې آیا که دا پې خبر نه واقعي شوي نو بیا پاکستان ته پکار دي چې دې باندې ګامونه پورته کړي او دغه کسان چې کوم پکې ملوث دي هغه رونیسي.
نوموړی زیاتوي په افغان پارلیمان برید وړه خبره نه ده، په کار دی چې په تحقیقاتو کې ورسره پاکستان هر ډول ممکنه همکاري وکړي. خو بلخوا په افغانستان کې د امنیتي او سیاسي چارو پوه حکمت الله اعظمي وایي ځینې عناصر د افغانستان او پاکستان په تعلقاتو کې د خوالي مخالف دي، کېدای شي چې د دې ډول تورونو تر شا هغوی لاس لري.
زما په فکر باندې دا نه یوازې دا چې څومره حقیقت لري چې آیا په دې کې استخباراتو لاس درلودې د پاکستان نه درلودې هغه جلا خبره ده، مګر د دې امکان هم شته، د دې امکان هم شته چې مثلا یو دریم پارټي، یو دریم ګروپ چې مثلا نه غواړي چې افغانستان او پاکستان سره نږدې شي، د هغوی هم په ښه کې لاس کېدلی شي. نو دا امکان لري چې مثلا یو دریم پارټي غواړي چې د دواړو د روابط سبوتاج کړي او په هغه کې دوی خپل منافع لري.
د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت جوړېدو نه پس د افغانستان او پاکستان ترمنځ تعلقات ښه شوي او د اعتماد سازۍ لپاره هلې ځلې توندې شوې دي. د لړکې د افغان ولسمشر اشرف غنی او وزیر اعظم نواز شریف په شمول د دواړو هیوادونو اعلی حکومتي او پوځي چارواکو د کابل او اسلام آباد یو شمېر سفرونه کړي دي.
منور شاو چې تاسو ته رپورت وړاندې کول کډمن وردون کو ډان برسپان لیکي چې په پاکستان کې زیاتره نه حکومتي ادارې د بشري حقوقو لپاره کار کوي نو باید حکومت له احتیاط کار واخلي. د لیکنې نوري برخې پامیر ساحل نور.
د پاکستان د بشري حقوقو فعال آی رحمان په ډان ورسپان کې لیکلي د هغه هیواد کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي د نه حکومتي ادارو د رجسترولو کار وسته اقتصادي چارو لڅانګې د ته انتقال شوه دي. دا پریکړه د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار طارق فاطمی د یو رپورت پر اساس شوه چې پکې ویل شوی د نه حکومتي ادارو د رجسترولو قوانين روښانه نه دي، نو ځکه باید وس یو نوی قانون جوړ کړل شي. رحمان وایي دا سحکاری چې د کورنیو چارو وزیر اشاره نړیوالو نه حکومتي ادارو ته وه، ځکه چې د کورنیو نه حکومتي ادارو د رجسټریشن قانون ډیر واضح دی. وزیر اعظم هم ښایي د نړیوالو نه حکومتي ادارو په اړه فکر کاوه، ځکه یې د هغو ادارو په اړه دنده د بهرنیو چارو سلاکار ته وسپارله. د لیکوال پاند اوس حکومت ته پکار ده چې تر ټولو مخکې د طارق فاطمی رپورت خپور کړي، ځکه چې خلک باید پوه شي چې هغه کوم وجوهات دي چې له کبله یې حکومت په داسې یو اقدام مجبوریږي. حکومت باید پر دې پوه شي چې د نړیوالو نه حکومتي ادارو پر ضد کمپین ښایي بدې نتیجې ولري، ځکه چې دا ادارې په هغه هیواد کې ولسته بشري مرستې رسوي. پر ځای د دې چې د دې ادارو پر ضد اقدام وشي، باید حکومت د دې ادارو د بشري کارونو ستاینه وکړي او منندوی یې ووسي. لیکوال وایي نه حکومتي ادارې د مدني ټولنې سازمانونه وي او د دې ادارو په اړه د کورنیو چارو وزارت ته ټول واک سپارل دانشمندانه کار نه دی، ځکه چې په پاکستان کې قانون نافذونکې ادارې بالخصوص پولیس او استخباراتي ادارې د دولت لخوا د بشري حقوقو د زیاتره سرغړونو لپاره پړې دي. که د کورنیو چارو وزارت ته د مدني ټولنې سازمانونو په ځانګړي ډول د بشري حقوقو سازمانونو واک وسپارل شي، نو دا به داسې وي لکه یو کس چې د پسونو یا ګډانو ساتنې دنده لیو ته وسپاري. رحمان لیکي په پاکستان کې د حقوقو ضد ډلې دلیل ورکوي چې د بشري حقوقو سرغړونو څار، د کسانو تختولو او ورکولو عمل، پر ضد د احتجاجونو تنظیمول او له قانون ماورا وژنو ته توجه د ملي ګټو ضد کار دی. لیکوال زیاتوي په دې حالت کې پکار ده چې د پاکستان حکومت د نه حکومتي ادارو په اړه اقدامات په پوره ذمہواري وکړي، ځکه چې دا ادارې د مدني ټولنې د بشري حقوقو په اړه کار کوي.
پامیر ساحل جی تاسو ته د ډان د ورسمان د مقالې غټه برخه وړاندې کوم. دې سره د مشال رادیو د رستي خبرونه پای شي بوته ورسیدو. ملي امیرزاده یو ځل بیا د خبرونو لنډی زورو.
پاسین صبح کې لته رشفګور زوړی سي د ګرمۍ لکه بده د وشل شو کسانو شمیر تر یو لسو زیات شوې دي. روغتیاي چارواکي وایي د مرګ تر ټولو زیاتې پیښې په کراچۍ کې ریکارډ شوې دي. په کوټه کې د بشري حقوقو سازمان وایي په بلوچستان کې پر خلکو تر ټولو زیات تشدد خپل ریاستي ادارې کوي او په دغه صوبه کې له انساني حقوقو نه سرغړونې د پخوا په څیر دي. دا خبره د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د بلوچستان د څانګې مشر نن غرمه د یوې خبري غونډې پر وخت وکړه. بلخوا د امریکا بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو په کلنی رپورټ کې په پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړونې په ګوته کړي دي. په بیګانی خبر شوی رپورت کې راغلي په دې سرغړونو کې عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې او هدفي وژنې، د خلکو بې درفه کول، زورول، د قانون واکمنۍ کموالی او مسلسل فرقایي تاوتریخوالی شامل دي. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي پر متحده قومي موومنت ته لګېدلو تورونو په اړه نن له برېټانیا حکومت سره رابطه کوي. د کورنیو چارو وزیر دا خبره بیګام خان د بي بي سي دغه رپورت په حواله وکړه چې د چهارشنبه په ورځ خپور شوی. هغه ویل نن به برېټانیا حکومت ته لیک استوي او غوښتنه بطری کوي چې پاکستانی حکومت د ایم کیو ایم په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان په نورستان صوبه کې وسلوالو طالبانو د وانټ وایګل ولسوالۍ د نیولو دعوا کړې ده، خو بلخوا افغان ځواکونه وایي چې دوی په خپله د ولسوالۍ نه شاته کړی دي. په تونس کې نن په یو هوټل کې په وسلوال برید کې د 22 کسانو د وژنې خبر ورکړل شو دی. بل خو د فرانسې د فرانسوا اولان ویلي چې په هیواد کې نن د ګیسو په یو کارخانه کې په شوي حمله کې لیوتن نصر جدا شوی او دای یو ترهګر برید بللی. نوموړي په برسلز کې د یوې سرمشیزې په وخت وویل چې په حمله کې دوه کسان ژوبل شو او دا چې حمله ترسره کوونکي ته نیول شوی دی. یو سارونکي ډله وایي د شام په کوبانی ښار او ورسره نږدې یو کلي کې د اسلامي دولت وسلوالو تر اوسه 146 لسی وګړي وژلي دي او په یمن کې چارواکي وایي چې نن د هیواد په جنوب کې په یو ډرون برید کې د القاعده 15 مشکوک وسلوال وژل شوي دي.
قدرمنوندکو هم دې سره خپل کوربا ګل آیاز د خبرونو ویونکي ملیحه میرزاده او تکنیکی همکار جانتن او نور همکاران لتا سي اجازه غوړو سوال او بیا هم د مشال رادیو خوندور پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. کچره تاسو په هم دې سپو پاتې شین د وی او ای دیوا رادیو خبرونه به واوري. خما خام ولري او خوشاله آباد اوسئ.